دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلو الوتکې د برید په خبر ایجنسی کې د نشتو د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه د یو جرګې سرګندونې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تعلیمي نصاب په اړه بحث او یو شمېر نور ریپورټونه او شننې د دې غړې برخه دي خو په دویم نیمایي کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلې هم وړاندې کوو لومړی د دې سات خبرونه چې منور شاه وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی بیګاش په جنوبی وزیرستان کې ډرون برید یو شمېر مشکوک وسلوال وجلی دی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د هیواد ملي پوز یې ژمن پیاوړی او تجربه کار شوی دی په عراق کې اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ځایي قبایلو دیرش تنه وجلی دی او اوس د خبرونو تفصیل بېګاده شپې د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید شوی چې پکې مشکوک وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخته مشال ریډیو سره خبرو کې د پولیټیکل انتظامی زرایو د ډرون برید تصدیق وکړ خو د مرګ ژوبل شمیره یې نه ده خودلې بلخوا مقامی سرچینې وایي د برید کې یو کور پنه شوی وو چې پکې لک تر لګه دوه تنه وجل شوی او ځنې رسنۍ بیا د وجل شو کسانو شمیره زیاته ښایي د پاکستان پوز وای پرون په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو اته کسان وژل شوې دي د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR پرون ناوخته یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای د سپین قبر په سیمه کې د دغن خطو پر مهال یو وسلوال وژل شو او یو شمېر نور زخمی شوې دي د دې نوړاندې پرون د پاکستان پوز ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د لوی مرکزونو خلاف سلور میاشتنی عملیات کامیاب وو چې پکې یې تر دې دمه یو لسوا وسلوال وژل دي خو آزادو سرچینو د دې ادعا تصدیق نه دی کړې یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د اکتوبر 14 نیټه راهیسه د وسلوالو خلاف د خیبر وان په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري چې لوجه په زرګونه خلک د سیمه نه کړه شوی او په باړه کې یو ځل بیا تعلیمي ادارې او لارې تړل شوې دي پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلی مشرانو یو لوی جرګه وشوه جرګې ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویل په کار دي چې په سیاسي نظام او پارلیمان کې د قبایلو سوچ او فکر ته احترام ورکړل شي
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے
پاکستان کی دچا ہم زان او مال محفوظ نہ دے او کمون سرنیولی رایوزے شو او د امن د لټون لپاره کینو نو د پارلیمان د قراردادونو او نه د سیاسي ګوندونو د فکر او سوچ او نه د قبایلو د سوچ او فکر احترام کیږي
پرون د دې جرګې ګډونوالو اویل کټول سیاسي ګوندونو متفق شینو په سیمه کې امن قائم دی لشي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وايي حکومت یې د وچکالی او سیلابونو له متاثره خلکو سره مرسته کوي او په لومړي سر کې یې حکومت د دې لپاره د یو ارب روپو اعلان کړی دی نوموړي پرون کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د لړکی یو کمیټه جوړه کړې ده چې د ټولو متاثره سیمو دوره به کوي ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړې د نیلوفر نومې طوفان لپاره له سمندر سره په سیر مسیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغانستان د پاکستان د پوز دا تور رد کړی چې ګنی افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسازی پر مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې خپل هیواد به هیڅ کله هم د بل کوم هیواد خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي نو موږ زیاته کړه
افغانستان نه وایي چې په سیمه کې بل څه ټول نه لري چې د تروریزم پر ټول لوی قرباني ده نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم پر ټول لوی قرباني د راپورټ شي او بیا د تروریستانو ته خپل خوره کې ځای ورکړي موږ هیڅ کله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هیواد د سولې ثبات او امنیت مقابل کې یا پر ضد باندې استفاده وشي
د یادونه ولدا چې پروند پاکستان پوز ویلی وو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو نه په پاکستان بدونه کوي افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زیوای د افغانستان امنیتی ځواکونه په یو پیاوړی تجربه کار او ژمن پوز بدل شوې دي نن د افغانستان د ولسمشر دفتر ارګ نخبره شوې خبر پاڼه وایي خاغلی احمد زیدا خبره نن له غرمه ورسته د چین د ولسی جمهوریت د نړیوالو سیړنو په اداره کې د وینا په وخت وکړه نو موړي په دغه وینا کې د افغانستان او سیمې هدفونو ستونزو غواخونو اطلاعات او ځواکمنۍ ته توجه ورکړه ولسمشر احمد زی د افغانستان په پایدار اقتصادي ودې ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د مدني او جیولوجیکي سرچینو درېمه برخه سروې شوې چې ارزښت یې له یو نه تر دریو ټریلیون ډالرو پورې اندازه شوی دی. په امریکا کې د افغانستان حالاتو ته کتونکي خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د اپیمو کاروبار د بیا رغونې د کارونو لپاره لوی خطر دی او امریکا د دغه کاروبار د مخنیوي په لړ کې مناسب ګامونه نه پورته کوي. سیګار په نامه د دغه ادارې سرور میاشتنی ریپورت چې نن خپور شوی وای د نشه یي توکو مخه نیول د امریکا او نړیوالو په ایجنډا کې ډېره ښکته غورځېدلې ده. بلخوا ریپورټونه وایي د عراق په انبار صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالو د سنی قبایلو لږ تر لږه دېرش تنه وژلي دي. ځایي چارواکو ویلي دغه وژنې پرون د دې صوبې په هیت نومي ښارګوټي کې ترسره شوي دي. د انبار د ولایتي شورا مشر صباح کروت ویل وژل شوي کسان د البو نیمار قبیلې غړي دي چې د اسلامي دولت له وسلوالو نه د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي کومې چې په تېر اوړي کې د دوی منګولو ته غورځېدلې دي. او رسته خبر دا چې نیټو پرون اویل دوی په تیرو سلیرشتو گینټو کې د روس جنگی جازونو سلور ډلې معلومه کړي او د هغوی مخه یې نیولې چې د یورپی یونین سره نږدې په نړیواله فضا کې پروازونه کول. په بلجیم کې د نیټو پوزي هډکوارټر ویلي چې د روس د جازونو په یورپی فضا کې دغه هوایي فعالیت غیر معمولی خبره ده. دغه روسی بمبار جازونو په نړیواله فضا کې د جنوب له اړخه د پرتګال او سپین تر مغرب پورې الوت کاوه. او اوس درته زما همکار ریاض مساخل د بیلابیلو کرنسیو بای په پاکستانی روپیو کې او د موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 103 روپې 60 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپې 55 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 106 روپې 55 پیسې او 106 روپې 50 پیسې. یو یورو 101 روپې 15 پیسې او 101 روپې 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 15 پیسے او 35 روپے 10 پیسے او یو افغانے په 1 روپے 20 پیسے غستل کیږي او په 1 روپے 20 پیسے خرسيږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شو اروز کې بعد پیښور بنو او کوټې په زیاتره سیمو کې اسمان شین وي خو بعض ځایونو کې به وریځوي. پیښور کې بعد تودوخه لوړه درجه 21 بنو کې سلیریش او کوټه کې 14 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه موله مشال ریډیو اورید چې منور شاه او ریاض مساخیل وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې بي پايلټ الوتکې لږ تر لږه دوه مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان پوځ وای فای خبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو کې د اتو عسکرو د مرګ په خبرګون کې یو وشت وسلوال وژل دي. بل فلول دي سیمې وتل یو کډوال وای
وجہ دا وچا لات بورڈر خروب بولتا خردا دے باغ بندے گولرز کی گرو بندے گولرز کی کنا او بس خلق مشمون کی مڑے گے او سامان اور سب خروب دے گے بس مودا وجہ کوڑ.
مولانا فضل الرحمن وای دا ترگری د مخنیوی لپاره د سیاسی او قبایلی مشرانو پر وړاندیزونو عمل نکیږي. لسوات د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي مسرت احمد زیب وای دوی د استعفا ورکولو پر ضد دي.
جنگ د پنجاب دی ریگنگ دی وای چې د پنجاب شوی دی سزا دی ورکړي د کی پی ایم ان ایس نه.
او د خبرونی په دویم نیمایي کې به په اونیز پروګرام تاندې هیله کې د جنسی برابرۍ په اړه بحث واوري.
زبېما په دې پکار د چې موږ له خوند شو چکو دا ډېر افسوس خبره ده.
د خود ایجوکیشن کمی ده د دې بجې دي او بل څه کم دي زموږ خلک شتمن نه دي.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لمړی موضوع تعلق څنګه تاسو په خبرونو کې مواريده. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د بیپلټ الوتکې په بریټ کې دوه مشکوک وسلوال وجل سوي دي. دا بریټ تیر شپه اعظم ورسک سیمه کې سوي دي. حکومتي چارواکي او ځای خلک وایي چې بیپلټ الوتکې یو کور په دوه توغندوی وشتي او وران کړي دي. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د سویلی وزیرستان ستر پونډ غولی وانه را رسدلیو اطلاعاتو په مطابق بے هوا بازا امریکایی جازونو د شپې دوه بجې د وانه په سیمه اعظم ورسک شي برید وکړلې. د برید په دوران شي دوه توغندي وداغل، یو کوری په نقشه کا په زخه یې وویشتلې، چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود دوه کسان مړه او کور بېخي تباه کړی شه. په وانه کښې د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي او ځایي قبایلیانو د مشال ریډیو په پښتنه د پېښې پخلای وکړلی، خو دا یې ونه شول چې ویشتلی کور د چا او په داغ شې وژلي کسان ځایي کورچني طالبان دي، دا پته لا نه لګېږي. په وڼه کښې موجود خبریال حفیظ وزیر د دغې بریدال په دا رنګ راکا:
نیمه شپه وه چې دوه درزونه غټ غټ وشول او دا ټول ونه یې ورژولو. د اعظم ورسک ایریا شل کیلومتره د ونه مخکې د امریکي جاسوس تیارې یو کور یې ویشتلی و. ډرون تیار دا بالکل مسلسل دا څلېرویشت ګنټې په ساؤت وزیرستان باندې ګرځي که نه، او دا خلک ډېر خوف و حیران دي.
دا دې هم یادوي چې د نهمې میاشتې په اتویشتمه نېټه هم بې اوبازه امریکایي جازونو په وڼه کښې برید کړی و، چې په نتیجه کښې یې دوه کسان وژلي شوي و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
ولاړ بسو خیبر ایجنسۍ ته. هلته د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ تازه نښته سوي دي. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې په پرون دي له وسلوالو سره په نښته کې اته عسکر وژل سوي دي، او دوی هم په غبرګون کې یوویشت وسلوال وژلي دي. له سیمې خلک وایي دوی ځکه کډې کړي چې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بېګا شپه امنیتي ځواکونو د باړې په سپین کبر سیمه کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات کول، چې په ځینې ودانیو کې د مخکې نه ناستو وسلوالو پرې د لویو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل، او دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ناوخته پورې یې دوام لرلو. دوی وایي چې د دغې نښتې په نتیجه کې اته امنیتي سرتېري ووژل شو، او په ځوابي کاروایۍ کې خواوشا یوویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دې پیښه کې ځینې امنیتي سرتېري جوبل شوي هم دي، چې په پېښور کې یې سیمچ روغتون ته رسولي دي، او وسلوالو د امنیتي سرتېرو دریو ګاډو ته هم زیان اړولی دی. په باړه کې په دې وروستو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځه د نښتو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلکو یو ځل بیا دغه سیمه پرېښې ده، او د لالا کنډو، بټتل او شیخانو لیار باندې پېښور ته داخلېږي. د باړې سپین کبر نه بې کوره شوی یو تن شاسید مشال ریډیو ته وایي چې د بدامنۍ له وجې خپله سیمه پرېښوده.
وجه دا وه چې هلته پور ډېر خراب ول، هغه باندې ګولرش کېږي، په کورونو باندې ګولرش کېږي که نه، او بس د خلکو ماشومان کې مړېږي او سامان هر شکه خراب کېږي. بس موږ دا وجه کوزروتمو چې کوزه او دا چې تکلیف وو ډېر، دا تکلیف وو په لاره کښې دره تکلیف وو چې سیلاب یم چې هر نه سیوا تکلیف ورله تکلیف دا وه چې بس نه فوجونه پرېښلو نه هغه هلته ګوړې رسټورټ دره ډېرې لوټونه ګوړې ولام چې بېخي
یاد دې وي چې په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو د اکتوبر د شپاړسمې نېټې نه دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي، او په باړه کې یو ځل بیا تعلیمي ادارې او لارې تړل شوي دي، او په اکثره ځایونو کې یې کرفیو ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره پر هغو وړاندیزونو عمل نه کېږي چې د ده په وینا د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو لخوا ورکړل سوي دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې کړې دي. په پېښور کې سوي دې غونډې هغه ځانمرګي برید هم غندلی دي کوم چې پر نوموړي په کوټه کې سوی و. د دې په اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په دې قبایلي جرګه کې په مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید په ضد یو قرارداد هم منظور شو، او مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې وویل:
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے.
پاکستان کې د چا هم ځان او مال محفوظ نه دی، او که موږ سرنیولي رایوزې شو او د امن د لټون لپاره کینو، نو د پارلمان د قراردادونو او نه د سیاسي ګوندونو د فکر او سوچ او نه د قبایلو د سوچ او فکر احترام کیږي،
اور نہیں قبائل کے سوچ اور فکر کو احترام دیا جاتا ہے.
پا په اسلام آباد کې د عمران خان د درنو په حق له د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د مشر د ټویټر پیغام د پښتنې په جواب کې مولانا پزیر رحمان ډېری سختی نیوکې وکړې او وی ویل
میں ان سے زیادہ پاکستانی ہوں، میں ان سے زیادہ وفادار ہوں پاکستان کا، اور اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ اور اپنی شائستہ گفتگو کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
زدہ حقوین زیاد پاکستانی ام او د حقوین زیاد د پاکستان وفادار ام او د خپل وفاداری او خ خبرو د چانه تصدیق اغستلو ته تیار نه ام، د پاکستان په پوز ز پخر کوم خو حقوی دی سیاست کی خکل نکړی شي، د دې ټولی پوزی ادارې او د دې یو ذمہوار تن ته د توفیق نه دی نصیب شوه چې هغه یو ټلیفون وکي او مونږ سره په دومره لوی پیخه د همدردی اظهار وکړي پدغه محل د اوتمنزو وزیر د جرګه مشر حاجی شیر محمد خان او د وزیرستان گرین الائنس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته ویل
ټوله پښتانه اتفاق وشي، بیا د پاکستانیونه اتفاق وشي چې دا خپل مشکل حل کو، او دا رنګ د دنیا ټول خلک د مرده دعوت ورکو چې په خپل اتفاق نه وګړي د اختلافات د جنگونو ختم کړي۔
اسفندیار ولی خان سره ډیره درنا جرګه وشو، هغه ته موږ داسې په ګوته کو، نو ما یقین دی چې اسفندیار ولی خان صاحب هم د مولانا صاحب سره په دغه صف کې په یو غ روان شي، نو زما یقین دی چې د پښتنو دا قیادت به واره د یو آواز په وجه د صرف د وزیرستان نه د سالمو قبایلو آواز به انشاء الله کلیر شي، د مسالې به آسان شي۔
د جمعیت علما اسلام په مشرۍ په دې جرګه کې غوښتنه وشوه چې د وزیرستان نه بې کوره شوي هغه خلک دي خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شي، د کومو خلکو سیمې چې سپا ګرځول شوي دي، او د دوی د شوي تاوان ازاله دي هم وکړي شي۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دي چې د دوی حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون نه دی کړی، خو د پوینا په کتابونو کې موجود تیروتنې یې لرې کړې دي. د اومنشل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي پر تعلیمي نصاب دي د دوی په ګډون له ټولو اړوندو غاړو سره سلا مشوره وسي. نور حال د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان صوبای اسمبلی کې دا یو تحریک التوا په جواب کې وویل چې د دوی حکومت د تعلیم په نصاب کې څه بدلون نه دی کړی، خو دا نصاب کتابونو کې چې کومې غلطیانې یا کمې په ګوته شوې وې هغه دوی لرې کړي دي. دا شروع په مخام د تعلیم صوبای وزیر صوبای اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل
نمبر 1 چې 2006 کریکولم دی چې کوم وخت د ایم ایم ای ګورنمنټ نیشنل کریکولم د ټول صوبو د پاره ټول پاکستان د پاره جوړ شو، دا دی په بیس باندې بیا کی دبلو پرنټ کې در شروع شو. موږ په دې کې په حساب کې څه چې نه راولو نه راوستل دي، زه دا په دې هوت کې کلیر کړ تاسو یو سټېټمنټ در کوم چې هیڅ شی په دې خلاف د پیغمبر علیه السلام خلاف د تاریخ خلاف د نظریه پاکستان خلاف ان شاء الله تعالی هیڅ داسې شی باندې راځي چې باغی باندې باندې چا ته راځي.
دا جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د کلیوالو سیمو د پرمختیا وزیر عنایت الله خان وویل
دی وطن په کتاب کې د دې وطن لباس دی ریفلیکشن، چې زه کدا باچا خان تذکرہ په هیستری کې په دې رغرا دی چې هغه د زمونږ د سب کانټیننت هیستری یو کس دی یو سپات شوی دا ماته په دې خبره باندې ځان نشته دی، خو دا چې
خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامی نیشنل پارټی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک اویل چې موجوده نصاب د ایم ایم ای په حکومت کې ساز شوی او جماعت اسلامی هم دا وخت د صوبایي حکومت برخه وه. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامی د یو غړي محمد علی خان لخوا په امریکا کې ډاکټر عافیه صدیقی د کید نه د خوشی کېدو لپاره هم یو قرارداد وړاندې کړی شو، خو د عوامی نیشنل پارټی او پاکستان پیپلز پارټی لخوا د سوات ملالی یوسفزی ته د نوبل انعام ګټلو په اعزاز کې د قرارداد راوړلو موکا ورنکړی شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د تیرک انصاف له خبر پښتونخوا د قومي اسمبلی ټاکل سوی زیاتره غړي له استعفا ورکولو څخه انکار کوي، په دوی کې د سوات مسرت احمد زیب هم ده. دا چې د هغوی د دې انکار وجه څه ده؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له مسرت احمد زیب څخه کړې ده او هغه وایي
دوی کې ډېر کسان دي چې د هغوی زړه نه غواړي، هغوی نه غواړي چې استعفی ورکړي، او بل دا دی هغوی دقه وایي چې د ایم پی ایز نه ولې نه دي. هغه حکومت دی وایي چې اټیک دی، هغه ایم پی ایز وایي چې نه دا ټیک یې ګټلی ده. نو دغه چا دی بیا د کے پی ایم این ایز هم ټیک ګټلی ده که نه؟ نو کے پی ایم این ایز ته ولې سپک ګوري؟ جنگ د پنجاب دی، ریګنګ دی وایي چې د پنجاب شوی دی، سزا دی ورکی د کے پی ایم این ایز نه.
خار خودل ته مسرت صاحب صاحب یو بل سوال را پورته کیږي، ځکه تاسو د یو پارټي ممبر هم یې غړي هم یې، نو تاسو د یو پارټي د نظم و ضبط مخالف یعنی خلاف خو نه است روان چې پارټي څه فیصله کوي تاسو دا غته غاړه نه ایږدي؟
بالکل نه کوم، بالکل زمیمه خلاف. په دې کې شاه محمود غلط بیانې کړی دا دی ویلي دي چې منګا دغه کړو پارٹی لکه پارلمان اعتماد کے اغسطے ہو منگ خبری کڑی نہیں چی منگ با استفا ورکو. بلکل غلط ہے بھائی، ز بلکل دا ترشتیا بھائیم زمان سر اس سلا مشورہ نہ دا کری. ہاں دائی کڑی ہوں لکا چی راکی استفے آو منگ صرف نید تخالی اپا حکوماتی پریشر را بھائی نور ایم این ایس چیونو دی دیر سخت جنگ کرے دے وسرا دی وسرا سم لاسو نو وطوال
خو مسره سي زيبه دلته يعني بل دا دینو بیا دا فیصله چا وکړ؟
ما په مخ کې خود دغه وایلی کی چې وای کور کمیټي وکړه. زمون کور کمیټي هم الیکټډ نه ده کنه، یا جی ایس کړي زمون جی ایس هم الیکټډ نه ده
جنرال سیکرټری، یعنی د صوبایي حکومت دوی ولې نه پریږي؟ ځکه چې هلته خو وای کارکردګي هم خانه ده، نو دا شم وکنه ولا چې دوی ته دغه وای؟
نو زه خود دغه ته وایلی شم چې سونه پورې زما د سواد په سطح باندې ده کنه، نو ما ته خودی وخی دی سکری دی سواد تپار سا ای ڈی پی دی خو دی دا دی دویم کال روان دی، سواد تپار سا پروجیکٹ شوی دی، سواد تپار سا سکول جوڑ شوی دی، یا پا سواد پانی سا سڑک یا پل جوڑ شوی دی. زما سواد خود تبا شوی دی بھئی، زما سواد خو اول دا تاریبانو دا ناس تبا شوی دی، یا پا سیلاب کی تبا شوی دی.
او یو بل سوال دا دی سی، یعنی عمران خان ساسو مشر دی، نو هغه سر تاسو خبره نه کړی، تاسو خبرې ته وخت نه
او اګه هیڅ خبره نه هو او دا که څوک ته وای کنا چې نه دی خو دې جمهوریت والا دی دی خپل او دی دا به ته بالکل خلک کوي،
یعنی دا روي نه د جمهوری
خو نه تا دا وای کنا حکم دی حکم بچلی بیا دی اخل کو تدام وای زما په مخ کې څه دی شي دی چې نور نه نه اس دی څه شي دی زه به نه 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 لم د څه سپکاوې نه کوم چې تمہاری حیثیت کیا ہے تم وای کیا چی ته یې څه شي ته حیثیت څه شي زما په وجه تر راغلی زما په ورځ کې ته پہچان تام دې دی زما په خپل خپل وګونه ورې دی دی
پا سواد څخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي مسرت احمد زیب و د پاکستان پوځي چارواکي پر افغان ادارو اردو او همداراز پر افغانستان کې پرمیشتو د امریکا پر مشرۍ پر نړیوال ځواکونو نیوکه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اردو کې په پاکستاني ځواکونو سره لازم همکاري نه ده کړې. دوی همداراز تور لګوي چې د پاکستاني وسلوال طالبان مشر مولانا فضل الله له خپلو ملګرو سره یو ځای په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځای په پاکستان کې ورانکاري کوي. دوی دا څرګندونی په داسې حال کې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیات روان دي او د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان پوځي مقاماتو پر افغان ملي اردو او همداراس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر مشت نړیوال ځواکونه نیوکه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د سختري ځواکونو پر ضد د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال سره لازم همکاري نه ده کړې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم بجوا د چهارشنبې پر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو مخکې افغان دولت او نړیوال ځواکونه ته ویلي وو چې په دې لړ کې به ورسره لازم مرسته کوي، خو له بده مرغه افغان دولت لا تر دې دمه زموږ د غوښتنې مثبت جواب نه دره کړي. نو موري همدارز یو ځل بیا تور لگاوه چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو تر پیل دا ورسته د پاکستان او طالبانو مشر ملا فضل الله او د ډیرې مرګلی د افغانستان ختیځ ولایتونو کونړ او نورستان ته وختي او هلته په پاکستان کې دورانکاری په هدف روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. عاصم باجوه همدارز ویل چې په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد دي چې په دې سیمه کې میشتي او دوی بچا ته اجازه ورنکړي چې دوی خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. هغه وویل چې ځینې ترهګر له شمالي وزیرستان څخه خیبر ایجنسۍ او نورو قبایلي سیمو ته تښتېدلي خو پاکستاني ځواکونه ورپسې دي او پخو یې خودو ته به پرې نږدي.
جو لوگ نکل کے
خیبر کم خلق وتلی او افغان پولیس تنز دے خیبر ایجنسی په کې خېلو او زین نور سیمه کې کوټ شویو نو د ارتیا ولې در شو چې هلته هم باید عملیات وشي تر څو تر هغه دلته پنځه خخې نکړي. نو د همدې هدف لپاره مو په دې سیمه کې د خیبر ون په نامه پوځي عملیات پیل کړی او ګڼ شمېر تر هغه ته مرګ ژوبلاړول ده. نو موړه دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې پاکستان یو ځواکونو د روان کال د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختري ځواکونو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړی او تر دې دمه په عملیاتو کې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. شمالي وزیرستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده او ویل کیږي چې په دې سیمه کې د القاعده او حقاني شبکې په ګډون د پاکستاني وسلوالو طالبانو او یو شمېر نورو تروریستي ډلو جنګیالي میشتي چې له دې ځای نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي. د باجو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه تر 1100 زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او همدارزې د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي او همداشان زرګونه ټنه بارودي مواد هم نیولې دي. هغه زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې تر اوسه له وسلوالو سره په مخامخ نښتو کې تر سلو زیات پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. که څه هم پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د خپلو بریاوو ادعا کوي خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستان ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
زبیولا شفاکو افغانستان د پاکستان د پاوز دا تور رد کړی دی چې ګنی افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. پاکستان د پاوز ویندوی پرون وویل چې د دوی د هلی خلاف افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. تورن جنرال اسیم باجوا همدارز ویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه په پاکستان کې بریدونه کوي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د اداوی ردوي او وایي چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی قربانی دی. اسمت سروان نور حال راکوي.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال عاصم باجوا وویل د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لور ته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان دا ادارات پر ویل چې افغانستان په خپله په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه، علما، روشنفکران هر ورځ د افغانستان عسکر، پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دې سره هر ورځ په جګړه کې یو. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني د راپورته شي او بیا د تروریستانو ته خپله خاوره کې ځای ورکړي. افغانستان دولت همیشه دغه داد خپلو ګاونډیانو ته ورکړی ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت چې موږ هیڅکله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هېواد د سولې، ثبات او امنیت مقابل کې
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. باجوا په یوه خبري غونډه کې وویل موږ له افغانستانه هغسې همکاري نه ده ترلاسه کړې چې د ضربې مومن د عملیاتو تر پیلولو مخکې مو توقع لرله. د همدارس ویل موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخه ونیسي، وی وژني یا یې مشتره وسپاري خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دشمن دی او باید دواړه هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
په دې کې شک نشته چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن دی او دواړه هیوادونه باید د ډېرې نږدې همکارۍ په نتیجه کې، د ډېرې نږدې تماسونو په نتیجه کې، د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي، ترڅو موږ نه یوازې خپل ولسونه د منفی پدیدې نه وساتو، بلکې نور مهمو همکارۍ لپاره چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې شي په پراختیا عمومي، خاصاً اقتصادي همکاري، د دې لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پورې کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ، تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان دا تورونه ردوي. افغانستان دغه راز پر پاکستان تور پورې کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کبله یې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي.
اسمت ساروانو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له منور شاه څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
بیگا د شپې د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید یو شمیر مشکوک وسکوالو ته عمل جوړ لاړولې. ځای سرچینې وایي د برید کې یو کور په نښه شوی و چې پکې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. ځینې رسنۍ د وژل شوو کسانو شمېره زیاته ښایي. د پاکستان پوځ وایي پرون په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو اته کسان وژل شوي دي. پوز زیاتوی د سپین قبر په سیمه کې د دغن خطو پر مهال یو ویش وسلوال هم وجل شوی او یو شمیر نور زخمی شوی دی. 13 ورځ په پیښور کې د جمعیت علما اسلام د مشر فضل مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلی مشرانو غلو یې جرګه وشوه. جرګې ته د وینا په وخت مولانا فضل الرحمن ویل په کار دي چې په سیاسي نظام او پارلیمان کې د قبایلو سوچ او فکر ته احترام ورکړل شي. افغانستان د پاکستان د پوز دا تور رد کړ چې ګنی افغانستان پاکستانی طالبان ته پناه ورکوي. پرون د پاکستان پوز ویلی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو نه په پاکستان کې بریدونه کوي. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زیوایی د افغانستان امنیتي ځواکونو په یو پیاوړي تجربه کار او ژمن پوز بدل شوې دي. دا خبره نو مولینن له غرمې وروسته د چین د ولسی جمهوریت د نړیوالو سړنو په اداره کې د وینا په وخت وکړه. ریپورټونه وایي د عراق په انبار صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالو د سونی قبایلو لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. ځای چارواکو ویلي دغه وژنې پرون د دې صوبې په هیت نومي خارګوټي کې ترسره شوې، کوم چې د روانې میاشتې په سر کې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه کړی وو. نېټو پرون ویل دوی د پاتېرو سلیریشتو ګنټو کې د روس جنگي اجازهونو سلور ډلې معلومه کړي او دا غوي مخې نیولې دا کوم چې د یورپی یونین سره نږدې په نړیواله فضا کې الوت کاوه. په بلجیم کې د نېټو پوځي هډ کوارټر ویلي چې د روس د اجازهونو په یورپی فضا کې دغه هوایی فعالیت غیر معمولی خبره و.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې منور شاه وړاندې کاو. او سم د پاکستان کورنۍ ریسپانډ ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستي دي.
ایکسپریس ریسپانډ په خپل اداري کې لیکي چې د محرم دوران د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره په ټول ملک کې د سکیورټي نظام غوړه جوړولو سخت ضرورت دی، ځکه چې د محرم په لومړو ورځو کې په کراچۍ کې د امام بارګاه سره بمی چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې سمودې راهسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې را روانې دي، خو په محرم او ربیع الاول په میاشتو کې په دې کې اضافه کیږي. ادارې لیکي چې سکیورټي نافذ کوونکو ادارو لپکار دي چې د ولس د حفاظت نه یوه لحظه هم غافل نه شي، ځکه چې ترهګر یوه موقع هم د لاسه نه اوباسي. ادارې په اخیره کې لیکي باید چې حکومت په امام باړو او نورو مذهبي ځایونو باندې سکیورټي انتظامات سخت کړي چې دا رنګ دې دوران ترهګر په خپلو ناوړه مقصدونو کې کامیاب نشي. مشرق ورځپاڼې په خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی احوال راخسته دی او لیکي چې مخالف ډلې د یو غیر ملکی ایجنسی د ریپورت په حواله ویلي چې په خبر د نړۍ په لس خطرناک خارونو کې یو دی. دلته په هوایی ډګر جازونو باندې ډزې کیږي، خلک په رڼا ورځ تختولې کیږي او وژل کیږي، او نور تر څنګه د اسمبلی غړي د خپل ځان بچ کولو لپاره قلنګ ورکوي. ادارې لیکي کله مخالف ډلې د خبرونو د تنقید انصر وېستې شي، نو بیا هم د خبرو کې حقیقت شته چې په خبر کې همدا صورتحال دی. او د فکر خبره ده چې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیران خپل ځان نشي ساتلی، نو عام خلک به څه کوي؟ هر څوک د ترهګرۍ او قلنګ په ضد خصوصي فورس هم موجود دی، خو د هغې باوجود دی کې کمی نه دی راغلی. ادارې په اخیره کې لیکي چې پولیس، قانون نافذ کوونکي ادارو، حکومت او مخالف ډلو لپکار دي چې د ښار او ټولې صوبې د امن او امان دپاره په ګډه زره هلې ځلې وکړي چې پکې ښاریانو ته اطمینان وي او پېښور ښار د نړۍ د خطرناکو ښارونو د فهرست نه رابهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فینانشل ټایمز رسپانی په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان وسلوال طالبانو د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې سره رابطه برابرې کړې. په دې ملک کې فرقیز تشدد د انساني حقوقو ادارې له لا نوري اندېښمنې کړې دي. بل پلو هیومن رائټس واچ خپل په یو رپورت کې وایي افغانستان کې شزي د تشدد سره مخ دي. په کار ده چې نوی حکومت په دې لړ کې چټک ګامونه پورته کړي. منور شاه د دې دواړو لیکونو غټه کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د روان میاشتې په درشتمه نیټه په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي اته تنه وسلوالو پر ډزو ووجل. د انساني حقوقو ادارې په دې اړه اندېښمنې دي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد لړۍ ولې نه ودرېږي. د شیعه مسلک ځنې مشرانو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په اند د شیعه مسلک خلاف د ورستي بریدونه له دې وجې زیات شوي چې د دې سیمې وسلوالو د منځني ختیځ د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې سره رابطه برابر کړې دي. د روان میاشتې په سر کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شپږو کمانډرانو د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره د وفاداری اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د هزاره برادرۍ مشرانو یادې ورځپاڼې ته ویلي دا سیمه د اسلامي دولت نومي وسلواله ډله په دې هم خوښوي چې دلته د ایران خلاف یو نوی محاذ خلاص کړي. د یادونې وړ ده چې ایران هم وخت په وخت تور لګوي چې د ایران خلاف بریدونو کې ککړه جندالله نومي وسلواله ډله په بلوچستان کې پټنځایونه لري خو پاکستان دا ردوي. فینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې د شیعه مسلک یو مشر عبدالخالق ازاره وای دوی داسې نښې لیدلی چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د ایران خلاف د پاکستان بلوچستان صوبه کې خپل فعالیتونه شروع کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې لیکي د تیر خالي پورز افغانستان کې عدالت یو تن ته د یوې ماشومې جنې سره د جنسي تیری په جرم کې د شلو کلونو قید سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د جنسي تیری پیښې ډېرې کمې عدالت ته وړل کیږي. د دې رپورت تر مخه په افغانستان کې جنکۍ او ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د لړکی حکومت او عدالتونه لا هم دومره فعال نه دي چې د دې مشکلاتو په مخنیوي کې کردار ترسره کړي. په دې حواله افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي قانون په 2009 کال کې عملی کړی شوې ده خو هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت کې وایي په کار دي چې نوې افغان حکومت د ښځو خلاف د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره قانون لا نور مضبوط او عملی کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د بنگلاديش یو عدالت د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځولې او هغه ته د مرګ سزا اورولې ده. د دغه پریکړه وروسته په ډاکا کې د سرکاري ودانیو امنیت سخت کړل شوې ده. د دې لیک تفصیل فرخنده اسد څخه.
د بنگلاديش او عدالت دغه هیواد د یو لوی سیاسي ګوند مشر ته د مرګ سزا اوربلې ده. هغه د ډیر وخت نه د جنگي جرمونو په تور کې په قید کې وو. د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متیور رحمان نظامی د جنگي جرمونو د یو عدالت لخوا په 1901 کال کې د پاکستان خلاف په جنگ کې د قتل، د خود سره د جنسي زیاتیو او د لوټمار په پیښو کې تورن وګرځول شو. هم په دې اړه ای پی خبري اجانس لیکي یو اویا کلن نظامی ل ډیر وخت نه په قید کې وو. سرکاري وکیل حیدر علی په ډاکا کې میډیا ته اول دا یو تاریخی فیصله ده. حیدر علی اول په عدالت کې دا هم اول شو چې هغه د البدر ملیزیا مشر پات شوی او په دغه تنظیم د یو شمیر جرمونو تور دی. په عدالت کې دا هم اول شو هغه یو اسلامي سکالر دی خو د قران پاک تشریح غلطه کړې. بلخوا په ډاکا کې چارواکي وایي د مهمو سرکاري ودانیو سکیورټی سخته کړې ده ځکه چې دا امکان هم دی دغه فیصله وروستو ځینې شرخوخي حالات خرابولې شي. د روان کال په جنوري کې هم په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ لوجه د تاوتریخوالي په پیښو کې تر 500 پورې کسان ووژل شو. په جماعت اسلامي سږ کال د بنگلاديش په انتخاباتو کې مکمل بندیز لګیدلې وو خو د دغه باوجود د دغه ګوند ګڼ فعالان په ډاکا کې لارو کوڅو ته راووتل او د دغه فیصلې خلاف یې مظاهره وکړې. د نظامی په اړه د عدالت اخیری فیصله د جون په میاشت کې راتلله خو په هغه وخت کې د وینې د لوړ فشار سره مخامخ وو. نو ځکه دغه فیصله وزنډېده او د اکتوبر په 9 ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا واورول شوه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ویلي په ایران کې د بشري حقوقو وضع ډیره خراب شوې ده او په دې هیواد کې د 500 په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وړاندې سوي خپل تازه ریپورټ کې احمد شهید ویلي چې د 2014 کال د جون له میاشتې راهیسې تر 850 زیات کسانو ته 500 ورکړل شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي ځانګې په دې اړه یو ریپورت خپور کړی دی چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د سه شنبه پرز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی درېمې کمیټې ته د خپل ریپورت وړاندې کولو پر وخت احمد شهید وویل ایران چې د کوم جرم پر بنیاد څومره کسانو ته 500 ورکړي دي هغه ټولي د سزا د ورکړې په اړه ټاکل شوی نړیوال معیارونه نه پوره کوي. نوموړي زیاته کړه چې باید ایران ماشومان ته او خلکو ته سره عام 500 ورکول باندې پر حد لګولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر زیاته کړه سربېره پر دې چې ایرانی حکومت او پارلمان د بشری حقوقو په اړه لږ څه پرمختګ کړی خو بیا هم هلته د انساني حقوقو وضع لا هم د اندېښنې وړ ده. د شاغلی شهید په وینا د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې تر 850 زیات کسان پانسی کړل شوي دي.
Of particular alarm is a surge in executions.
په خاصه توګه سکهال زیاتېدونکې پانسیانې هي خون کړي. د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې 852 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. په دې کې 999 له هغه را په ایسته اعدام شوي چې کله ما تیر کال دغه کمیټې ته وینا وکړه. په دې کې 8 ماشومان هم شامل دي.
دا شاند ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر دا خبرداري هم ورکړي چې ایران د میډیا پر ضد سنسرشپ ګامونه اخیستي او دروان کال د مې له میاشتې راهیسې شپږ ډیرس خبريالان بلاګ لیکونکي او مصنفان یا خونی ولسوي یا چارواکو رابللي یا بیا ورته سزاګانی ورکړل شوی دي. د زیاته کړه دا وخت د ایران په جیلونو کې 15 خبريالان بندي. شاغلی شهید دا همول چې دا وخت 300 کسان د خپل مذهبي عقیدو او عمل لوجي د ایران په جیلونو کې پراته دي. په دې کې یو سل شپږ څلوېشت بهایان، 49 عیسویان او 9 درویشان شامل دي. خو د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي په خپل وینا کې پر احمد شهید باندې تنقید وکړي او وی ویل چې د دې ریپورت شاته سیاسي انګیزه ده. د دې په خبره د شاغلی شهید ریپورت په ایران کې د بشري حقوقو غلط تصویر وړاندې کړی دی. البته دې زیاته کړی چې ایران به د بشري حقوقو د شکول لپاره خپل هلې ځلې جاری وساتي.
تاسو مشال ریډیو ته ورسئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅک په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د مشال ریډیو په ویبپاڼه کې تاسو نه یوازې ریپورټونه لوستای شئ بلکې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلای شئ. د پاکستان سند او بلوچستان صوبو په ساحلي سیمو کې د سمندري طوفان لوجي بيډني حالات اعلان شوی دی. د سند صوبې چارواکي وايي سبب د کراچي شهر په ګډون په 15 نورو صوبو کې تعلیمي ادارې بند وي. د نیلوفر په نامه د دغه طوفان په اړه نور تفصيل له کراچي څخه د مشال ریډي خبريال ظفر کریمي راکوي.
پارب سمندرګي کې د نیلوفر په نامه د سمندري طوفان خطرې ته په کتو سره سند حکومت د دغې صوبې مرکزی ښار کراچۍ په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیړني حالت اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په دې اړه 13 شپه خبري غونډې ته وویل کراچۍ، ټاټا، تر پارکر، سجاول او بدین کې به سبا د جمعې په ورځ تعلیمي ادارې بندې وي. هغه زیاته کړه حکومتي مشینري په هر ډول بیړنیو حالاتو کې د ژغورنې کارونو لپاره د تیارسۍ په حالت کې ده. موسمیاتو محکمه وای سمندري طوفان نیلوفر اوس مهال د کراچۍ څخه 600 کیلومتره لرې دی. د سمندر څنډو ته پرسېدو کې بعد د دې طوفان زور نور هم کم شي خو بیا هم د 80 کیلومتره فی غنټه پر رفتار سره به هواګانې چلیږي او باران به وي. د چارواکو تر مخه د طوفان څخه د سینڅوبې له یادو سیمونو علاوه د بلوچستان، ګوادر، پسنۍ، جیونۍ او رومانه سیمې اغېزمنېدلې شي. نن سهار راهسې د کراچۍ په ساحلي سیمو کې باران دی خو تیز هواګانې لهم ندی شروع شوی. صوبای حکومت د هنګامي حالاتو لپاره وروجن کی گاڑی او امبولانسونه په ساحلی سیمو کې چمتو ودرولې دي. د دې ترڅنګ سند حکومت د ساحلی ساحلی سیمو د خلکو لپاره ریلیف کیمپونه هم جوړ کړی دي. خو له ساحلی سیمو تر دې دمه هیڅ څوک له خپلو کورونو څخه نه دی وتلی چې له امله یې دغه کیمپونه لا هم شاړ پراته دي. بلې خواته د ماهیګیرو د خیرخېګړې تنظیمونه وایي اوس هم ځینې کښتۍ په سمندر کې ایساري دي چې د دوی ورسره هیڅ ډول رابطه نه کیږي. د پاکستان فشر پوک فرم مشر محمد علی شاه په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دوی 90% کب نیون کو ته زمونږ لخوا د طوفان په اړه خبر رسیدلې. هغه راغلی دی خو هغه کښتۍ چې ریډیو یا وایرلس نه لري. په دې کې یو کښتۍ ډوبه شوې چې پکې ناست 15 کب نیون کې بې درک دي. همداراز د سند حکومت چارواکو د کراچۍ په خاریانو غږ کړی دی چې نن د ماسپخین نورستو د خطرې تر ختمېدو پورې دی له کورونو څخه د غیر ضروري کارونو پسې نه وځي.
همداسې د بلوچستان حکومت د دې ممکنه طوفان په اړه ګامونه پورته کړي دي. تفصیل به له خدای نور ناصر واورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په صوبه کې د وچکالۍ ځپلو سیمو لپاره د مرستې اعلان کړی او په لومړي سر کې یې د دې لپاره 1 ارب روپۍ جلا کړي دي. مالک بلوچ د چهارشنبې په مازدیګر دا خبرې په یوه خبري غونډه کې کړې. ډاکټر بلوچ وویل حکومت یې نه یوازې له وچکالۍ ځپلو سره بلکې له سیلاب ځپلو او د زلزلې له متاثرینو سره هم ورته مرستې کوي. ډاکټر مالک بلوچ وایي د صوبایي وزیرانو سرفراز بکټي او بابت لالا په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې چې ډېر ژر به د ټولو وچکالی ځپلو سیمو دورې کوي او وروسته به مرستې هم ورورسوي. د دې لپاره چې د دې وچکالی ځپلو سما پیژنګلوي وسي موږ د دوی د معلومولو دوه لارې غوره کړې دي چې په هغه کې یوه همدا سیاسي لاره ده چې د وزیرانو په مشرۍ کې کمیټه ده او بل لاره یې د هغو سیمو د ډیپټي کمشنرانو ده چې هغوی ته هم موږ ویلي چې بشپړه معلومات دي وکړي او له موږ سره دې شریک کړي. په لومړي سر کې موږ د دې لپاره 1 ارب روپۍ ایښې دي. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل د نیلوفر طوفان لپاره یې له سمندر سره څیرمه په اړونده ټولو سیمو کې امنیتي تدابیر بشپړ کړي او د دې سیمو ټولو لوړ پوړو چارواکو ته امر کړی چې د چهارشنبې له ورځې بیا تر جمعې پورې دې هیڅ څوک هم سمندر ته نه پرېږدي.
نیلوفر کې نام پہ جو نا ایک سائیکلون جو ہے نا
د نیلوفر په نامه یو طوفان چې د چهارشنبې په سهار له گوادر سیمې څخه د 900 کیلومتر په فاصله وه دی خواته را روان دی. نو موږ له سمندر سره په ټولو نږدو سیمو کې له جیونی بیا تر سونمیانی پورې د لوړ پوړو چارواکو ذمواري لګولې چې هلته دې سمندر ته هیڅ څوک هم نه پرېږدي. ځینې کارپوهان وایي چې کېدلی سي دا طوفان د شمال لور ته ولاړ سي چې ورسره د تیز باران او د تیزو هواو خطر ده.
تیز هواوں کا خطرہ ہے.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خبري غونډه کې زیاته کړه ل وچکالی ځپلو سیمو سره به تر خپل واسه مرستې کوي او که چیرې یې مرستې د صوبایي حکومت تر واس واوښتې نو مرکزی حکومت ته به هم خواست کوي چې په دې لړ کې د دوی مرسته وکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سم تاسو ته د مشال رادیو د دې غړې په دویم نیمای کې یعنی وروستۍ برخه کې تاسو ته 19 پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد ده. د خبرونو تاسو لپاره په تکرار توګه خبرېږي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ ورلد اکنامک فورم وای په نړۍ کې پاکستان د جنسی مساواتو په لیست کې په یو سل ویختم نمبر دی.
زبېما په دې پکار د چې موږ له خوند شو چکو دا ډېر به افسوس خبره ده.
یو خود ایجوکیشن کمی ده د دې بجې کېږي او بل څه کم دي زموږ خلک شتمن نه دي.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ور اکنامیک فورم د کال 2014 د جنسی مساوات د ریپورت تر مخه پاکستان په یو سل ویختم نمبر دی. دغه سروې په 122 هیوادونو کې ترسره شوی او پاکستان یوازې د یمن نه مخکې دی. د ور اکنامیک فورم د جنسی مساوات په دغه ریپورت کې آیسلند تر ټولو لومړی، فنلند په دویم او ناروې په دریم نمبر ده. دا رپورٹ ښایي چې په پاکستان کې اوس هم په تعلیم، صحت، روزګار او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ واټن یا فرق زیات دی، او ښځې د یو شمېر مسلو چې پکې کورنۍ مسلې، د تعلیم نشتوالی، د ښځو لپاره خراب او یا د نشت برابر د صحت سهولتونه مهمې مسلې دي چې تر مخه یې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند لا هم د ستونزو سره مخامخ دی. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د پښتنو په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې په معاشي لحاظ د ډیرو مسلو سره مخامخ دي.
نو دا کمی چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو، دا ډېر افسوس خبره ده. او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته، مطلب خواړو هم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي، خو آخر څه وجه ده؟ دا زموږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رستو پاتې شوي دي؟ او زما په خیال کې مونږ اوس هم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو، دیو سم څوک انسان نه ګڼي، او دا ټولو کې خټه وجه ده.
په پاکستان کې که څه هم ښځې د مخکنه اوس زیاتې په مختلفو شعبو لکه تعلیم، صحت او سیاست کې لیدل کیږي، خو د ورلد اکنامک فورم د رپورټ تر مخه په پاکستان کې ښځې معاشي آزادي نه لري. دا چې د دې څه وجه کېدای شي په ځواب کې سمر من الله وایي
دا کوي چې چرته چې کاروم کوي، دیو په دفترو کې کوي، په بانکونو کې کوي، نو تر اوسه پورې دیو تاغه ټایپ مشکلات اوس هم مخې لراځي. مطلب زنانه په دفترو کې یا بانکونو کې لاو مخې هغه عزت نشتا. او چې بیا موږ کله د اکنامک امپاورمنت خبره کوو، نو هغه کې مطلب تاسو ته دا وګوري چې اسلام د اسلام دیو له یو حق ورکړی دی د جایداد. هغه خو زموږ ملک کې 80% نه زیات کیسز به تاسو ته ملاویږي چرته چې دی جنکو ته خپل هغه حق هم ملاویږي، او دا اسلام طرف نه یو اقتصادي توګه باندې دیو ته امپاورمنٹ ملاویږي. نو زه به دغه وایم جی چې چرته کول ریلیجن هم امپاور کوي، نو بیا زموږ کلچر یا سوسایټي رستو هغه کې پاتې کی. نو دغه وجه ده، او دې کې زما خیال کې ټولو کې زیات وجه دی زموږ سوچ هغه ده.
د ورلد اکنامک فورم د رپورټ تر مخه د صحت په لحاظ د پاکستان 119 نمبر دی. د نوړاندې سیف دی چیلډرن نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په جنوبی ایجیا کې پاکستان د ښځو او ماشومانو د صحت په لحاظ تر ټولو خرابه وضع لري. د دغه رپورټ تر مخه د پاکستان په لرې پرتو سیمو او بلوچستان کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه هم نه لري. د اسلام آباد د پیمز روغتون یو ډاکټره شهلا وایي د پاکستان په زیاترو برخو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري، او بیا د تعلیم کمی هم د ښځو د خراب صحت یوه مهمه وجه ده. دا وایي
مال نیوٹریشن ہوتے ہیں، کم چیز خوراک کمی ہوئی، نمونیا کم چیز سینی بیماری شولا، اور میزلز پبختوں کے موسر اور تیاریو نو دا شولو او ڈائریا شولا نا، نو دا اب پنزی بیماریاں نے دیر عام دی لگا زمین پر دلتا ہم بلکہ پگر پاکستان کی عام دی بلوچستان کی دا سی دی چی آلتا یو خو دا مال نیوٹریشن ورکی ذکر زیادہ دی چی حالتا دا خوراک کمی دا
اور خلق چې دی شتمن ندی اور بل کم چې د مور په حواله چې تو ګوري کم چې د مور بچي په خېت شي نو چې دې ته پکار سیزن دی یا څومره لکه پروتین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیات وي اور د هغه د پار خاص لکه خاص خوراک چې کم ورته یې د کم چې د یو عام شزي د پار او یو چې کم په بچي په خېت دی د هغه شز د پار کم خوراک جوړ نه اور بل چې کم دی نو دا د دې وجې دا خزمه په بلوچستان کې د بيماريان د بیا سره چې شو نو په کوم چې سری د کر په یخ کې چې دا بيماريو تل کې سیمې دا چې ځایونه دي زمو په بلوچستان په سیمې چې دا حالت ایون د کارین شي ترې اور خلک په خونو باندې په باندې کیمرې چوټي باندې سي اور سفر کې نو یو خو زمو ته علاقې د تعلیم ډیر زیاته کمی ده د تعلیم د کمی له وجې چې کوم دي کوم مو چې دا په نه خبره نو دا بيماريانې ګر دي یو خو د اډوكيشن کمی ده د دې بجې کېږي اور بل چې کوم دي زمو خلک شتمن نه دي او پیسې ورسره نشته اور بل زمو په علاقو کې مین وجه چې کوم دا غدا ده چې زمو د علاقې ډاکټران چې کوم دي هغه چې خو ډاکټر جوړ شي زمو د خپل علاقې د هر علاقې هغه که ډاکټر جوړ شي اول غواړي چې زه په کراچي کې کار کوم یا په سفارت کې کار کوم یا د انګلند ته به مل کتلی وای نو زمونږ د علاقې خپل چې خپل په ډیوټي داتران دي هغه هم ندي نو ځکه هم زمونږ خلک چې دي ایون د کلیو نه د شهر خلک مهم د ټول ستونزې سره مخ دي
وړ اکنامیک فورم دغه سروې د روزګار تعلیم صحت او د سیاست په شوبو کې ترسره کړی دا چې وای په نړۍ کې د خزو او سړو ترمنس په دغه سلورو شوبو کې فرق ته په خوا په نسبت کم شوه ځینی ملکونه خشوي لکه په سیاست کې هند په 15 نمبر راغلی ولی په مجموعي توګه هند د تیر کال په نسبت چې یو سل یو نمبر یو سکال یو سل سوارلسم ته غورځېدلې دی بل خوا پاکستان د تعلیم حاصلولو په شر کې په یو سل دوه دشتم نمبر او په سیاست کې په 15 اتیایم نمبر راغلی دا چې بیا د پښتنو په سیمو کې خزي په تعلیم صحت روزګار او د سیاست په شوبو کې څه مشکلات لري په اړه د خیر خیګړې یو کارکونکې شاد بیگم وای
حالات په دې تناظر کې لږ خخ کاری چې اوس هغه جنگ یا هغه سختین حالات نه دي خو که زه خپل سیمې ته وګورم د دې کې جنگ نه وي هم نه د خزو لپاره مسلو ته کوم هغه ته کوم مسلې راپیږي نو هغه په خپل ځای باندې یو شدت لري په خپل سطح باندې دکه چې وسمځم په دې علاقو کې خزو ته د تعلیم او صحت کې کوم او د روزګار کې کوم یو څه مواقع دي او چې کوم هغه هغه ته د خپل کلچر او د مقامي چې کوم دا غوي کلچر د داغي مطابق هغه ته هغه شان پیغه سيزونه نه دي اویلیبل تاوي دا هغه ته اکسسو کې د بنیادي حقوق کې کوم دي د نه غوي فائدې چوتې کې او خپل ژوند بدل کې نو خو یو خبر دا ده چې وستم کې خزه کې پوهه راځي د زیاته او سلګ دې چې کوم تعلیمي شرا په ډیر مهنت او په ډیر مشکلات سره مخې ده وجود سلګ دې خصيږي نو دا بدلون چې کوم دې دا وسمول یوټلایز کول دي او دا خزه چې کوم دې دا موږ له مختلف پلیټ فارم څخه کوم دې د مختلف فورمونو څخه جوړول دي یو څه زه وایم چې موږ زیات توجه وکړ دا او کوم درته چې موږ زیات څنګه انا کوم موږ د ښکوه چې موږ خځې د سیاست په عمل کې شریک وو هلته د دې ګران کار دی موږ په علاقه کې خو موږ ځکه کوشش وو ځکه دا دی چې موږ خځو کې د خپل حقوقو په اړه کې او زمدایانو په اړه کې د رپورټ راغلی دا موږ ولې چې موږ د ښځې مخکړه وو او د دې د شي په کوم فورم دی هغه ته د مخکې او د وړاندې شي خپل رهن چې کومه نمایندګي ده او د خپل مسایلو حل لپاره خپل باندې عملی اقدامات شو کی مثلا خو ډیر زیات دي خو کومه کې غټي غټي مسلې را شو کی کو هغه د دې چې تعلیمي ادارې چې کوم دي د تنظیم نه په اخوا باندې چې کوم تعلیمي ادارې دي د وسه پورې د کلیو علاقو کې دغه کمې ده لکه نشته ده او بیا چې کوم اخوا په سیمو لا شو بل سم نه پسته کوم تعلیمي ادارې د کالجونو یا یونیورسيټو دي نو هغه هم بیا په ډیر غټه غټه څه باندې دي او په د ویډیو په څه باندې دا غي کمې ده د دې په وجه باندې چې کوم چې دی هغه پنځم پرې څه وکوي د پنځم نه هغه غوښه بخنه وي او چې کله هغه غوښه بخنه وي له بیا دا غوښه لپاره روزګار او د نور څه کوم ترقې مواقع دی هغه خود به خود کمې شي زموږ یو دا دی چې لکه د خزو په تعلیمي چې کوم اداري دي د پنځم نه پس د کم جماعت وړي بیا لسم او بیا رس اعلی تعلیم لپاره داسې ادارې چې کوم دی د دې نشوالې دا زموږ لپاره غټه مسله ده چې په دې باندې زموږ حکومتونه لومړی توجه وکړي. بیا موږ راځو روزګار حوالې سره چې په روزګار کې مختلف فیزونه دي، هنر دی، بیا سرمایه پکار ده، لږ ډېرې پیسې پکار دي چې خپل یو کاروبار شروع کړي. بیا چې کوم دی د هغې لپاره موږ ته وایي بهر تګ راتګ چې کله زنانه خپل یو پروډکټ چې کوم دی یا یو سیز هغه بهر ته یوسي او هغه مارکیټ کړی شي، د دې لپاره هم ځینې نه دي اویلیبل. د دې په وجه باندې ښځې په کورونو کې ډېر ښه کارونه کوي، ډېر ښه ښه هنرونه دي، هغې نه هغوی ډېر ښه پروډکټ جوړوي او ډېر ښه ښه انکم دی. پرې خو هغه انکم کم ځکه دی چې مارکیټ کې د هغوی ایکسس نشته دی، دا هغوی ټریننګ باقي دونه کېږي چې هغوی هغه خپل مهارتونه مزید ښه کړي د نوې دنیا د ضرورتونو مطابق، او بیا لږ د پیسو سره شي چې هغه خپل کاروبارونه مزید پیلاو کړي او لږ فقط سکوانی په کمرشل سکوانی هغه شروع کړي.
دغه ریپورت د اهم وای د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې خزي د کار روزګار په ځایونو کې هم مشکلات لري، او باید نړیوال هیوادونه د خزو او سړو د ژوند ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره زیات کار وکړي. دا و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.